امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرونه. د افغانستان د پخوانی جمهوری حامد کرزی دفتر په یو خبرپاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستانی پوځ عملیات د منلو او زغم وړ نه دي، او دا کار یې د افغانانو د ملي حاکمیت د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ څخه یوه ښکاره سرغړونه بللې ده. ښاغلی کرزی ویلي چې د افغانستان په چارو کې د نورو هیوادونو لاسوهنې د زغم وړ نه دي، او د افغانستان خلکو تل هغو بهرنیانو ته چې د افغانستان حریم ته د ننوتلو کوشش کړی و مناسب جواب ورکړی دی. مګر په خبر پاڼه کې د پاکستان د نظامی عملیاتو د نیټې او ځای په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې دا خبر د لومړي ځل لپاره د ایران د فارس آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان له قوله خپور کړی دی، خو د پاکستان خارجه وزارت دا خبر رد کړی دی. او یو ویاند یې پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د هغه هدف دا و چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تروریزم ضد جنګ کې اوس همکاري زیاته شوې ده. د بلې خوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني عسکرو د هر ډول عملیاتو د ترسره کولو خبر رد کړی، او ویلی دی چې یوازې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د هم آهنګۍ په اړه د پاکستان سره موافقه کړې ده. د روسیې، یوکراین، جرمنی او فرانسې مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ د بیلاروس په پایتخت مینسک کې د یوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره خپلې خبرې پای ته رسولې دي. د دغو اوږدو مذاکراتو په نتیجه کې د اوربند یوه موافقه حاصله سوه. اوربند چې ټاکل شوې د فبروري په 15مه پیل سي، د تقریبا 14 ساعتونو خبرو څخه وروسته د ټولو خواو ترمنځ موافقه پر وسوه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې موږ د جګړې د لومړۍ کرښې څخه د درنو وسلو د لرې کولو په شمول د ټولو مهمو مسئلو په باب موافقه کړې ده. ویل کېږي چې د یوکراین په ختیځ کې روسي پلوه یاغیانو هم د دغه اوربند شرایط منلي دي، خو وروسته د جلا جلا مطبوعاتي کنفرانسونو په دوران کې د یوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو په دې خبرې تاکید وکړ چې اختلاف اوس هم موجود دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې څوک باید په غلط فهمي کې ونل ویږي ځکه نور زیات کارونه لا پاتې دي. د بلې خوا په کیف کې د یوکراین د پوځ د یوه ویان خبریالانو ته وویل چې د روسیې د سرحد څخه بېګا شپه د یوکراین خاورې ته 50 ټانکونه، د راکټ لانچرونو 4 دستګاوي او یو شمېر زغر لرونکي نقلیه وسیلې را اوښتي دي. نړیوال وشي صندوق موافقه کړې چې یوکراین ته به د مالي چارو د ثبات لپاره 1.5 میلیارد ډالره نوي پورونه ورکړي. د نړیوال وجهي صندوق رئیس کریستین لاګار وویل چې په دغه 4 کلنه معامله کې به د نورو پور ورکوونکو لخوا پورونه هم شامل وي چې ټول مبلغ باید 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د یوکراین حکومت چې نقد پیسو ته ضرورت لري تقریبا یو کال پخوا اعلان چې د روسیې سره په ختیځ سرحد کې شخړې او جګړې پیل سي، د مالی مرستو د ترلاسه کولو کوششونه کړي وو. د یوکران صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې حکومت به ضروري اصلاحات راولي چې د لګښتونو کموالی به هم پکې شامل وي. هغه وویل چې که اصلاحات کامیاب سي او شخړې او جګړې ختم سي، نو د یوکران اقتصاد به بل کال وده وکړي. دلته د امریکا د جنوب ختیځ ایالت شمالي کارولینا د یو پوهنتون په غولي کې په محلي وخت چهارشنبې ټوله شپه خلکو شمونه لګولی و چې هغو درو تنو مسلمانو محصلینو ته خپله خواخوږي او احترام څرګند کړي چې د کورنۍ غړي او دوستان یې وایي چې د کرکې د جنایت په لړ کې وژل شوي دي. په زرګونو محصلان د شمالي کارولینا د چاپل هیل د پوهنتون په میدانونو کې راغونډ شوي وو چې شدې برکت او د هغه میرمنې یسور ابو سلحته چې دواړه لو تازه واده کړی وو، او د یسور خور 19 کلنې رزان ابو سلحته خپل احترام څرګند کی. دغه درې وار د سیشن بی په ورځ دغه پوهنتون ته نږدې په یو اپارتمان کې ووجل سول. د دې قتلونو په اړه د هغوی ګاونډي 46 کلن کریک سټیفن هیکس نیول سوی دی. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.